مورد نظر راځي، د تعامل محصول وایو یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول موادو او تعامل کوونکو موادو ترمنځ موږ تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شي د یو له بل سره مساوي ده. چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چشي کې په تعامل کوونکو موادو او محصول موادو کښې شتون لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعامل ډولونه نومونه یې واخلي او ووایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنې تجزیوي تعامل به څه شي کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو، جمعي تعامل څه ډول تعامل و، دا به تاسو بیان کړي یا هم دا چې واضح به کړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوسته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل. د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه: جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل. په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله. چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې یا په دې څپرکي کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو. چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوقالعاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې ده چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراک یوه بنسټیزه وسیله ده. چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کېږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندارنه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډېر زیات اهمیت لري. چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کوي. چې دغه ژوند بخښونکې یوه ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي، د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي، چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مون اکساید، کاربون ډای اکساید، اوبه او سودیم اکساید، چې تاسو او داسې نور مثالونه هم ورکولی سو. موږ او تاسو مخکې هم ویلی ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي، چې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته د همهغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنې دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کښې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي، کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کښې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي، نو معلومدار خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید د اوبو سره تعامل کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي، چې داسې نور نور مثالونه هم ورکوای سو. فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه، د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو وویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو، چې په عمومي ډول په دوی طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او دوهم د ایپک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو، چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست، په آخر کښې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپله د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید، چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کښې چې دوی ټیټ ولانس ولري، یعنی ولانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کښې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کښې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ولانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کښې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ده د ولانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ولانس ټیټ ده. خو که چیرې د ولانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید یې موږ او تاسو ته په لاس راکړ. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقه سره، چې د ایوپک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې هم د فلزاتو او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایوپک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ولانس لیکنه چې په یا هم په رومي اعدادو سره، او یا هم کولی سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولی سو، خپله د کوچنیو قوسونو په منځ کښې ولیکو چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای د موږ او تاسو ترتیب وو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر. بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ولانس په حساب باندې، یعنی دلته د مسو ولانس مثبت یو ده. بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کې چې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه سوی ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي، هم د ایپک په طریقه سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه ادرا کړو. داسې چې هغه هم د عینن په دې طریقه سره، لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبو. لکه دلته چې تاسو وینئ، کاربون مونو اکساید دوه مثال، کاربون ډای اکساید په همدې ترتیب، سلفر ٹرائی اکسائڈ. اب قوالے سوچی دس نور مثالوں نے یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ اور دس نور رزو گرانوز دکون کو موش آفتا سو دا اکسائیدونو دا استعمال زہی نوائیو چی دا اکسائیدون سخا چیر استفادہ کیجے یا ہم چیر تا کاراول کیجے. کزا ہم موش آفتا سو ویلا چی د اکسایدون څخه مختلف ځایونه چې موږ او تاسو استفاده کولای سو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای سو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کښې هم د اکسایدون څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولای سو چې د سمنټو په جوړولو کښې، د شیشو په جوړولو کښې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کولای سو. چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په میترالوجي کښې هم کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو، د دوا په جوړولو کښې هم اړتیا پیښیږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په صنعت او ساختماني چارو کې کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کښې ورڅخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزاتو څخه استفاده کوو، د وخت په تېرېدلو سره په هغوی کښې کوم بدلونونه او تغیرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځلو باندې به یو لنډ بحث کوو. لومړی نو سون مواد چې دي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، د ټول عبارت د سون مواد څخه دي. چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي، او د موادو سوځیدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمز یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو د په سوځلو کښې موږ او تاسو د تحمز کوونکې مادې په برخه کښې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کیږي. دا چې کله د سوځلو د عملیه په بهیر کښې تل تودوخه او رڼا چش کیږي ازادیږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځلو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخې په بڼه ازادیږي. چې بیا موږ او تاسو کولای سو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کښې، د فلزاتو په ویلې کولو کښې، یا هم په لاسته راوړلو کښې، د سمنټو، که څه موږ او تاسو مخکې وویل، د سمنټو، شیشو او کاشي ګانو په تولید کښې کولای سو چې له دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کښې، د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطح باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کې داسې چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیول سره موږ او تاسو لکه کچیر ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلالوړونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم څه کیږي؟ اکسایدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیه چې تر هغه وخته پورې دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای سي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای سي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وشایاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون له شپږم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدهاید کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درې څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو، چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپل یوه روشانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپل د ایشېدو ټکی د سانتیګریډ اته اویا درجو کښي دوی په ایشېدو راځي، او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي، چې خپله ایتایل الکول چې د هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ، چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد دي یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کېدای سي چې په دې زایمیز انزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور. د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کېږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده، چې خپله د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو د ټینچر آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې د درملو په جوړولو کښې او حتی د انین په جوړولو کښې هم د طبابت پا په مختلفو برخو کې هم د ترتیب یو هم په طبابت کې د افونی ضد ماده په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي یا هم کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی په ځینو کښې یا هم په ځینو هیوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپله د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې کچیری وڅښل سي یا هم څښل خپله عصبي عضلاتي او هاضمي سیستمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کیږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کیږي، چې د شرابو څښل قطع او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یو جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي، ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي او خپله فینول چې ده یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د القایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فرمول وینو، چې په دې فرمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فرمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رنې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته څه په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آیا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته څه په لاس راکړ؟ ایتر یې په لاس راکړ، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپل یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کېدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل د الکایل نوم اخیستل کیږي او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري، د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کړو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې ایتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو ویل که چیرې د ایترونو په دواړو خواوو کښې بکې یو شان وجود ولري نو په دې اساس موږ او تاسو د پاتې شینو نوم ته د ډای کلمه اضافه کړو ځکه چې دواړو خواو ته یو شان وجود لري نو وایي چې ډای دواړو طرفونو ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی نو وایي چې ډای میتایل او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې ډای میتایل ایتر په دې ډول سره موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه کوو دوهم مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې دلته دواړه طرفونو ته بیا هم دې ترتیب سره بقیې یو شان کرتیب شوي دي نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونو کښې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی نو وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته نو لومړی وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي یا هم ډای ایتایل او په بالاخره په اخر کښې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ده نو وایي چې ډای ایتایل ایتر په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر دا بیا ځکه میتایل ایتایل ایترسو چې دواړو خواوې بکې یو له بل سره فرق کوي یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل دا میتایل سو دا طرف ته ایتایل سو نو وایي چې لومړی د کوچني بقیې هم د لومړی د کوچني پاتې شینو نوم اخلو چې میتایل ده بیا د غټې پاتې شینو نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په اخره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویز شي د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی شو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویز شي یا یو ځای شي موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینې که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د چې سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي تعویز شي نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی شو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه ګرانو زده کوونکو که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ایل وروستاری باندې به بدلوو لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستۍ تور یې ای تورې ده هغه ای تورې په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګوري د میتان د ای وروستۍ تورې چې ای وه د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل چې په منفي یویشت درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي او په منفي دوه نوي درجو کښې دوی ویلې کېږي او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې سل ګرام پر ملي لیټر باندې ده په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په شل درجې سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي په منفي یو سلو درویشت درجو کښې دوی ویلې کېږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده په همدې ترتیب پروپانل ده بیوتانل ده پینتانل ده چې پروپانل په خپله په نسل سلویش درجوکشی پا جوش رازی او پا منفی یواتی درجوکشی ویلی کیجی بیو تانل پا پینزاوی درجو در سانتیگریت کشی پا جوش رازی پا منفی اونوی درجو در سانتیگریت کشی ویلی کیجی پاندی اساس دا دوی حقا فرمولونه دی دلدی هایدونو دو زفوی گروپ اساس باندی ازو گرانوز دکون کو دلوز پده برخه کشی ارزوانه لرو چی یو سو سوالون مطرح سوی دی هاگوی تا بتاسو درست جواب ورکوی لمره سوال الدهایدون سو دول مشتقات دی دوهم دمیتانل الدهاید بل نم سشیده درهم دمیتانل ماده سخچیر تا استفاده کیجی پامده ترتیب سلرم ایتر سو دول ماده ده او چیر تا کارول کیجی من نه گرانوز د کون کو تاسو له توجه څخه موږ او تاسو نننې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلو پوری شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیک هلی او احترامات می اومنه گرانو زکون کو هلی لرام چی طول بجور رو او صحت مند بیاسته زدیانا سالهی تا سطولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون شپجم لوسته شراغلاس وی او هلی لرام چی دلوست تروستنی شیبو پوریمی ملتیا وکره گرانو زکون کو زموش اوستا سوننه نیورز درسی موضوع ده ده انصرونو الکترونی جورش ده دو دیشم سپی سخفل تری او سلوشتم سپی پوری دوام لري. ګران زده کوونکو د عنصرونو الکترونونو جوړښت او د هغوی دورهیي خواص باندې موږ او تاسو مخکې له دې د هغوی په پریډیک سیستم یا د هغوی د جوړښت یوه تاریخچه ده یوه لنډه کتنه اچوو. لومړی په طبیعت کښې موږ او تاسو د دوراني جدول کې که څه هم په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو ولوستل چې خپله په طبیعت کښې دو نوي عنصرونه چې د هغوی په طبیعي ډول سره او پاتې نور ټول د انسانانو لخوا په مصنوعي ډول سره کشف شوي دی یا هم منځته راغلي دي. خو د عنصرونو په خواصو او مشخصاتو باندې پوهېدل او په همدې ترتیب سره د هغوی جلا کېدل او رامنځته کول دا خپله یو جلا ډول ستونزمن کار دی. نو له همدې کبله کیمیا پوهانو کوښښ وکړ چې زموږ او تاسو لپاره تر څو د عنصرونو یو جدول داسې تنظیم کړي چې د هغوی د یوه خواصو په هکله پوهه د هغوی د یو شمېر نورو خواصو په اړه موږ او تاسو چې څو پوه شو. نو په همدې اساس په 1850 میلادي کال کښې یو انګلیسي کیمیا پوه چې نیوز لینز نومېده هغه د خپل وخت په هغه وخت کښې په نوم باندې د ده په نوم د خپل په وخت کښې یو داسې عنصرونه کشف کړل او یو دوراني جدول یې ترتیب کړ چې هغه عنصرونه د هغوی د نسبتي کتلې د پرله پسې زیاتوالي پر بنسټ باندې په دویو برخو باندې یا هم په همدې اساس د یو شان خواص په دلودلو په اساس په عمودي او ستوني ډول سره ترتیب کړ چې دغه سیستم خپله د نیو لینز او اوکتا په نوم سره هم یاد کړ چې په همدې ترتیب سره په دوو برخو یو عمودي ستونونه او بل افقي ستونونه باندې یې ترتیب کړله. خو د دې څخه وروسته په 1860 میلادي کال کښې بیا د مندلیف په نوم سره خپله یو روسي عالم و خپله مفکوره یې موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړل چې هغوی عنصرونه د نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب کړله او د عنصرونو جدول یې په دوو برخو چې یو افقي او بل عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي کتار ته یې پیریود او عمودي کتار ته یې ګروپ وویله چې د په همدې ترتیب مندلیف وویله چې په دوراني جدول کښې یې د عنصرونو دوراني جدول کښې اووه پیریودونه وجود لري او 14 ګروپونه وجود لري. یعنی دوراني جدول د اووه پیریود او 14 ګروپونو څخه ترتیب سوی دی. او په همدې اساس د دې څخه وروسته یو د مایر په نوم سره چې یو بل جرمني عالم و په 1830 میلادي کال کښې یې په همدې اساس 28 نور عنصرونه د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ ترتیب کړ او وروسته یې هغه د یو تنوع پر بنسټ په نهو ګروپونو باندې تقسیم کړ چې هر ګروپ یې درې عنصرونه درلوده. په همدې ترتیب سره په 1880 کال کښې یې خپله ادعا وکړله او منتلیف ته ورته جدول یې ترتیب کړ. ازو ګرانو زده کوونکو هغه لنډې کتنې پر اساس باندې د مندلیف هغه نوي ابتکارات باندې موږ او تاسو بحث کوو چې په خپلو نوي ابتکاراتو کښې موږ او تاسو لپاره مندلیف څه ویلي دي. لومړی مندلیف وایي چې شپږ خپل مندلیف شپږ داسې عنصرونه چې د هغوی اټمي وزنونه او کیمیاوي او فزیکي خواص په اساس په جدول کښې زموږ تاسو لپاره اضافه کړل چې هغوی عبارت ده دغو عنصرونه پوتاشیم دي، ارګون دي، نیکل دي او ایدین دي، تیتانیم دي او داسې نور. او په همدې اساس یو بل یوه ډېره اوږده سلسله یې چې خپله د انتقالي فلزاتو رامنځته کول وه چې انتقالي فلزات یې رامنځته کړل او د ځینو عناصرو ځای پر ځای کول وه په همدې ترتیب سره چې هغوی کښې د هغوی په ځای پر ځای کولو کښې ده خپله په یو غلطي درلوده چې په هماغه غلطي پر اساس سره دوی وکولای سوای چې په انتقالي فلزاتو کښې یې شامل بللې وه. خو په همدې اساس بېرته دوی هغه خپله غلطي جبران او په همدې اساس یې هغه غلطیانو ته بېرته فکر شو د هغه د غلطي د تحلیل لپاره. په همدې اساس بیا بېرته هغه عنصرونه یې واخیستل په خپلو ټاکلو ځایونو کښې ترتیب کړل. ځینې عناصر یې د خپلې اصلي اټمي کتلې پر اساس چې نه تنظیمېدله هغوی یې د نسبتي کتلې پر اساس باندې تنظیم کړله او ځینې نور بیا د نوي عنصرونو وړاندېونه وه او د ځینې عناصرو لپاره خالي ځایونه په جدول کښې پرېښودل وه چې یعنې په اوس وخت کښې هغه عنصرونه به نه و کشف شوي خو د هغوی لپاره به ټاکلي ځایونه پرېښودل خالي چې په راتلونکي کښې به یې هغه ډک کړي او په همدې اساس باندې یې ډک کړل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مندلیف هغه پیشبیني په اړه بحث کوو چې د څه شي پیشبیني کړې وه. لومړی خو دا وه چې د درو عنصرونو ځایونه د خالي پرېښودله چې هغه په همدې ترتیب سره جرمانیم و کلسیم و په همدې ترتیب سره سیمنزیم و او د شبه فلزاتو عناصر یې پیشنهاد کړله چې شبه فلزات هم باید په دوراني جدول کې چش سي اضافه سي. خو د هغه څخه وروسته په 1916 کال کښې د موزلي عالم چې خپله د مندلیف په دوراني جدول کښې مندلیف چې ځینې مشکلات او ځینې ستونزې درلوده ځینې اشتباهات یې درلوده هغه مشکلات او ستونزې یې ورته حل کړله په همدې اساس یعنې د تحلیل وروسته چې نوموړي عناصر چې خپله د اټمي نمبر او د یعنې د پروتونونو د شمېر پر اساس باندې ترتیب شوي وه او د مندلیف پردي قانون چې ده خپله رد کړ او دا یې هم موږ او تاسو لپاره بیان کړل چې د عناصرو فزیکي او کیمیاوي خواص د اټوم په اټمي نمبر او اټمي وزن پورې نه مربوطېږي. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې دوراني جدول کښې تاسو وینئ د ټولو ستونزو څخه وروسته موږ او تاسو لپاره یو ثابت او یو ښکلی د عناصرو دوراني جدول وینو چې په اوو پیریود باندې ویشل شوې ده چې لومړی پیریود دې ځای څخه پیلېږي چې خپله لومړی پیریود کښې لومړی عنصر د هایدروجن عنصر د هایدروجن څخه پیلېږي په هیلیم باندې پای ته رسېږي او په همدې اساس دویم پیریود د لیتیم څخه شروع کېږي تر نیون پورې پای ته رسېږي. په همدې ترتیب دا درېیم پیریود ده چې پر سوډیم پیلېږي او په همدې اساس پر ارګون باندې پای ته رسېږي. پوتاشیم څلورم پیریود په همدې ترتیب سره تر دې ځای پورې شپږم پیریود زم دی بیا شپږم پیریود سیزیم باندې شروع کېږي او په همدې ترتیب سره دا اووم پیریود شو او په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل چې اتلس ګروپونه دي چې اتلس ګروپونه لومړی ګروپ د دې ځای څخه پیلېږي تر دې ځای پورې دا اتلس ټول په همدې ترتیب سره په شماروار ډول سره ترتیب شوي دي. او ګرانو زده کوونکو اوس نو اتلس ګروپونو کښې موږ او تاسو بیا دا په دوو نورو ګروپونو باندې ویشو چې یو اصلي ګروپونه دي او بل فرعي ګروپونه دي چې اصلي ګروپونه چې د خپل اته ګروپونه دي چې هغه لومړی د دې ځای څخه پیلېږي دا اول اصلي ګروپ دي دوهم اصلي ګروپ بیا په همدې اساس درېیم اصلي ګروپ دي چې د بوټون باندې پیلېږي څلورم اصلي ګروپ په کاربون باندې پیلېږي پنځم اصلي ګروپ شپږم اصلي ګروپ دي او په همدې ترتیب دا اووم اصلي ګروپ او اتم اصلي ګروپ. او ګرانو زده کوونکو فرعي ګروپونه چې دي په همدې اساس راځو دې ترتیب سره چې لومړی عنصر یې د سکاندیم په نوم سره یادېږي دا درېیم فرعي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم او په همدې اساس اول او دوهم دا بیا ټول فرعي ګروپونه وو چې موږ او تاسو وویل اول ګر زده کوونکو همیشه په یاد ولري چې د عناصرو دوراني جدول چې د په څلورو بلاکونو باندې ویشل سوی ده، د ایس پی ډی ایف بلاک چې لومړی موږ او تاسو دا دوه ګروپونه چې وینو، دا د ایس بلاک ده، دوهم په همدې ترتیب برخه د راسته طرف ته چې دا عنصرونه یا دا ګروپونه وینو، دا د پی بلاک ده، همدې ترتیب په ماینس کښې دا د ډی بلاک ده، او دا د ایف بلاک ده. ایس پی ډی ایف څلور بلاکونو باندې وویشل سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د عناصرو ترتیب د هغوی د کیمیاوي او فزیکي خواصو په اساس باندې. څنګه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې دوراني جدول په اویو پیریودونو باندې یا اوو دورو باندې ویشل شوی ده، چې په لومړي پیریود یا لومړۍ دوره کښې موږ او تاسو وینو چې دوه عنصرونه قرار لري چې یو د هایدروجن عنصر او بل د هیلیم عنصر و. همدې اساس موږ او تاسو په دوهمه دوره کښې اته عناصر لرو چې دوه راسته طرف ته او شپږ عنصرونه چپه طرف ته قرار لري، که څنګه چې موږ او تاسو دلته دوراني جدول په ګروپ کښې هم وایو. په لومړي پیریود کښې دوه عنصرونه قرار لري، یو راسته طرف ته یو چپه طرف ته. په دوهم پیریود کښې موږ او تاسو ویله چې همدې اساس دوه عنصرونه راسته چپه طرف ته قرار لري، او په همدې ترتیب سره شپږ عنصره چیرې قرار لري و د دوراني جدول و راسته طرف ته قرار لري یا وجود لري. او په همدې اساس په درېیم ګروپ کښې بیا موږ او تاسو وینو، درېیم ګروپ کښې البته په دریم پیریود کښې اته عنصرونه وجود لري چې دوه چپ او شپږ راسته طرف ته قرار لري، په سوډیم پیلیږي په ارګون باندې پای ته رسیږي. او په څلورم دوره یا په څلورم پیریود کښې اتلس عنصرونه وجود لري چې دوه چپ او لس په وسط کښې او شپږ هم راسته طرف کښې قرار لري. او پنځمه دوره چې ده هم په همدې ترتیب اتلس عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ او لس په وسط او په شپږ په راسته طرف کښې. په شپږمه دوره کښې بیا دوه دېرش عنصرونه وجود لري، دوه چپ دي، لس په وسط کښې ځای پر ځای شوي دي، څوارلس لاندې او شپږ هم راسته طرف قرار لري، لکه څنګه چې تاسو په دې دوراني جدول کښې ویني. دوه راسته طرف ته په همدې ترتیب لس په مینځ کښې یا په وسط کښې، شپږ راسته طرف ته او څوارلس په لاندې برخه کښې په دې ډول سره ترتیب شوي دي. او اوومه دوره هم په همدې ترتیب سره دوه دېرش عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ، لس په وسط کښې، په منځنۍ برخه کښې څوارلس په لاندې او شپږ راسته طرف ته وجود لري. او ګرانو زده کوونکو د عنصرونو شمېر په پیریودونو کښې موږ او تاسو کولای سو د نجیبه ګازاتو د اټومي نمبر د توپیر په اساس باندې هم کولای سو چې هغوی شمېر په پیریود کښې وټاکو، او هم د دغه فورمولونو پر اساس باندې هم کولای سو که چېرې هغه پیریودونه چې دي، یعنی په تاک ډول اول دریم او اووم، اول دریم او اووم یعنی تاک پیریودونه یا اوتاکې دورې چې دي، موږ او تاسو کولای سو د دې فورمول پر اساس باندې چې ان جمع یو کل مربع تقسیم پر دوه باندې کولای سو چې د دې فورمول پر اساس باندې تعداد معلوم کړو. او په جفت پیریودونو کښې لکه دوهم و څلورم و شپږم دغه پیریودونو کښې بیا د عنصرونو شمېر او تاسو کولای سو چې د دې فورمول چې ان جمع دوه کل مربع تقسیم پر دوه سره د دې اساس باندې کولای سو چې پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو په دې دوراني جدول کښې موږ او تاسو کوم طرف ته عنصرونه فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، نجیبه ګازات همدې اساس غواړو چې موږ او تاسو استد معرفي کړم. لومړی موږ او تاسو وویل چې خپله د عنصرونو په پیریودیک سیسټم کښې هغه چې عمودي ستونونه دي، موږ او تاسو وویل چې دا ټول ګروپونه شمېرل کېږي. او په همدې ترتیب افقي ستونونه یا قطارونه چې وه هغه د پیریود په نوم سره یادېږي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو په ګروپونو کښې چې دي کوم عنصرونه چې ترتیب شوي دي په عمودي ستونونه، هغوی ټول د خپل کیمیاوي خواصو په درلودلو سره چې یو شان کیمیاوي خواص لري ترتیب سوي دي. او په همدې اساس موږ او تاسو په پیریودونو کښې بیا که چېرې تاسو په اوږده سلسله په دې برخه وګورئ، دا برخه کښې ټول انتقالي فلزات وجود لري، او خپله دا دوه ګروپونه بیا په همدې ترتیب دا ټول فلزات بغیر د هایدروجن عنصر څخه، چې هایدروجن د نورو عنصرونو څخه جلا خواص درلودونکي دي. او په همدې اساس دغه برخه بیا موږ او تاسو وینو دا عنصرونه ټول غیر فلزات بلل کېږي، او دا برخه چې په دې رنګ سره ترتیب شوې ده ټول چې با فلزات او په دې ترتیب سره اتم اصلي ګروپ او اتلسم ګروپ چې د ټول عنصرونو چې دي د ټول نجیب غازات په دې اساس سره چې ترتیب سوي دي او دا عنصرونه چې دي خپل په مندلیف جدول یا دوراني جدول کې دوی چې دي د ځینو کیمیاوي خواص په ورتهوالي سره د عنصرونو تلمین بیا هم یعنی ورسته کېدای شي چې تکرار شي او په دې اساس موږ تاسو ویل چې خپل سلور بلاک او د اس پی ډي اف سلور بلاکونه چې په دې ترتیب سره موږ تاسو د فلزات انتقالي فلزات غیر فلزات شبه فلزات نجیبه کاسات او دا هم حلجنونه دي. په دې اساس دا ټول عنصرونه ترتیب شوي وو. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې شي چې موږ تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال دوراني جدول په څو ګروپونو او څو پیریودونو باندې ویشل شوی وو. دوام په لومړي پیریود کې څو عنصرونه شتون لري. دریم سوال سوډیم عنصر په کوم پیریود کې قرار لري او